روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونې ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د دې بیا ستاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نن شپې په خپرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې لوی اختر دا دی را روان دی، او ستاسې د روغتیا په خاطر باندې چې دا اختر هم د قربانۍ اختر دی او د زیاتو غوښو د خوړلو امکانات هم زیات دي، نو په ځینو کسانو کې داسې ناروغۍ سته یا داسې بعضې امراض لري چې دوی د سرو غوښو د خوړل ورته تاوان لري. نو دا باید څه وسي چې د سرو غوښو د خوړلو څخه، البته د پسه او غوایي د غوښو د خوړلو څخه، موږ یو څه پرهیز وکړو. نو نن مو په خپرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې څه باید وسي چې لږ غوښه وخورو، او د لږ غوښو د خوړلو څخه کم ډول ناروغۍ منځته راځي. او همدغه راز پر دا انسانانو ته بعضې وخت د کیریمیا یا کانګو تبه یو ډول وایروسي حیواني وایروسي ناروغي ده چې دا ناروغي څنګه و انسانانو ته انتقالیږي. نو مو په خپرونه کې و ډاکټر صاحب نجیب الله جلال زی صاحب ته چې دی خپله په سفر کې دی، او همدا اوس دی زموږ سره په لین کې دی، او دی به په خبرونه کې میلمه یې او ستاسې سوالو ته به جوابونه درکړي. نو زه د محترم ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزی صاحب څخه چې د زړه د ناروغۍ متخصص دی او همدغه راز د داخله امراضو متخصص دی، او اوس دی په افغانستان کې نه دی، مسافر دی، نو د مشته وخت راکړي او ستاسې پوښتنو ته به جواب درکړي. محترم ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزی صاحب، که تاسې په لین کې یاست، نو زه سلامونه درته وایم او خبرونې ته ښه راغلاست درته وایم. مهرباني وکړئ. سلامونه،
سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته.
سلامت اوسی ډاکټر صاحب. موضوع خو به د مخکې هم یاد کړل چې لوی اختر را روان دی، او دا اختر د قربانۍ اختر دی، پسونو غوایي علالیږي، او د غوښو د خوړلو امکانات هم بیخي ډیر دي. نو تاسو چې په خپله د زړه د ډاکټر د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر یاست، او هم دغه راز د ځینو ناروغیو په اصطلاح د ځینې ناروغۍ چې دي، لکه تاسو ته معلومیږي چې د زړه ناروغۍ دي، او بعضې وخت د کولسترول و نور د شکرې ناروغۍ دي، په دې کې د غوښ غوړل څونه تاوان لري. نو پر دې باندې خبرې کوو. نو که لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه وکړمه چې د غوښو ډېر خوړل و کومو ناروغۍ ته زیات تاوان لري؟ مهرباني وکړئ.
بلکل، ډېر په ځای پوښتنه ده، او په ډېر ښه وخت کې چې تاسو د لارې زوم کولی شم هیوادوالو ته، هر څوک چې زما غږ اوري، زه هغه روغتیا په برخه کې خپل پیغام ورسوم. په عمومي ډول سره ټول غذایي مواد کله که چیرې د وجود تر ضرورت زیات وخوړل شي، هغه تاوان لري، وجود کې ذخیره کېږي، کولسترول ورسره زیاتېږي. بیا په تېره دغه غوښې دي چې په دوی کې دغه سرې غوښې، لکه تاسو چې یاده وکړه، سپینه غوښه چې ادب هغه سپینه غوښه چې د چرګ غوښې ته وایي، هغه نه دغه د
فیصله وازګه چې ده.
بلکل، یا په عامه ژبه کې چې ورته لم وایي، دغه غوښې تاوان یې ډېر زیات دی، د دې سره کولسترول ډېر زیاتېږي. نو بیا په دې اختر په ورځو کې خو بالکل د دې خوراک زیاتېږي. نور تاوانونه هم لري، داسې هم ویل کېږي چې بعضې وخت کې د کولمو ځینې تکلیفونه هم ځینې مزمن خراب پیدا کېدای شي، خو عام ډېر چې معلوم دی او ډېر چې واضح دی، هغه دغه د کولسترول موضوع ده، او په دې کې دغه ناروغي دي د چاغې سره برابر نور تکلیفونه ورسره پیدا کېږي. نو دا یوه ستونزه ده چې زما غوښتنه د هیوادوالو څخه دغه ده چې په خوراک کې
بیخی دیر. واقعا دیر منان است دست دخه. محترم دکتر صاحب، زنی وقت دست ناروغی دی چی اغا ده حیوان ده ملواس وینی، او ده بعض انسا سره مستقیم تماس په واسطه و انسان انتقالیږي، اغا یوه ده کانگو، اغا یه چی موجه کریم یا ده تباهم بولو. کراتویس نو د کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده چې زموږ خلک په دې باندې پوسی چې د ځینې ناروغي دي چې د انسان د حیوانانو سره فرزند تماس په واسطه یا ځینې داسې ویروسي ناروغي دي چې د حیوانانو سره په تماس کې دغه مرض پیدا کیږي. که په لنډ ډول زموږ اوریدونکي په دې باندې تاسو پوه کړئ مهرباني وکړئ.
کریمیا کانګو هیموراجیک فیور یا سی سی اچ اف چې ورته وایي یو لکه څنګه چې تاسو ویل یو ویروسي ناروغي ده په دا وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم یادیږي. مخکې د دې چې نه لیدل کېدې زموږ په وطن کې دا ناروغي معموله نه وه، خو له بده مرغه چې اوس په دې وروستیو کې پېښې لیدل شوي دي. دا داسې یو ناروغي ده چې د پرازیت په واسطه چې هغه دغه بله لکه پسه یا نور دغه حیوانات دي چې موجود دي او انتقالیږي، او له دې طریقې کولای شي خپل هغه حیوان په دې باندې اخته کړي.
بله
چې هغه حیوان چې موږ قرباني کوو په دې ناروغي باندې اخته وي، دغه د وینې د لارې څخه دغه ویروس کېدلی شي نور انسانانو ته، نور کسانو ته هم انتقال شي. نو دا خراب ناروغي ده، ډېر کم وخت کې ډېره زیاته وینه ځای کېږي، په دې کې د عضلاتو درد پیدا کیږي، په دې کې سر درد پیدا کیږي، او زبدوالې او اسهالات. او تر ټولو خراب یې دغه خونریزي ده یا وینې ځای کېدل چې د پوستکي د لارې وینې ځای کیږي، او
وختن
ډاکټر صاحب وژن کې ناروغي ده.
معلومدار ارشا د ځنې د وایرسونو ناروغي چې دي چې په انسانانو کې واقعا سخت ناروغي رامنځته کوي. نو په دې خطر باندې چې په اختر کې زموږ خلک خصوصا مسلمانان او افغانان خپل زموږ ټول خلک یعنی د پسونو او د دوی سره په تماس کې، د حیوانانو سره په تماس کې، نو دوی په دې باندې باید د څه ډول نظافت یا د دوی د مخنیوي لپاره فرضاً چې دوی په دغه ناروغي باندې اختن سي، نو باید دوی څو کې استاسې په نظر یو پښتنه به وکم بیا به اوریدونکو واخلص تاسو اجازه.
بله زما په نظر دا خو لږ مشکله خبرم ده، خو دونه کولای شو چې وایو دغه کوم سروای چې دوی د قرباني لپاره انتخابي او راولي کوته چې هغه حلال کې په اختر لپاره هغه ته باید تیر پام وکړي چې دا په ناروغي باندې اخته نه وي. نو فعلاً خو دغه یو چارز ما فکر تر ازي او زه فکر کوم موږ نسو کولای چې هر څاروي ماینه کو دي شه د پاره وی ګورو، دا ډیره سخت خبره ده. اما سالم څاروي په مېس کې خو کول به ډیر ګرام کار نه وي، دغه ته ټولو لاند خبره ده.
bale ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب، پښتني ډیر دي، خو بیا به هم موږ و اوریدونکو ته وخت ورکو چې دوی د څه ډول امراض لري او باید د سرو غوښو څخه څه ډول دوی ځان وژغوري، یعنی څونه امکانات شته چې دوی لږ غوښه وخوري د اختر په لوی اختر کې. البته نو یو اوریدونکی به واخو که دوی په لین کې بله تاسو مهرباني وکړئ په لین کې است.
سلام علیکم، زه په خیر شاته جان خود خاصه محترم ډاکټر صاحب سلام باندې کوم.
سلامات اوسه، په خیر راغلاست جعفری صاحب.
او مننه شفیع جان، خو د څه څه مله درې سپلان د پښتنه دا ده.
بله
یعنی موږ څنګه باید پوسو باندې یعنی خارج سی په یو حیوان کې او دا امراض داخلي امراض شخصي کې یعنی موږ څنګه پوسو دا حیوان کې دا مشکل څه یعنی ما
وو چې یعنی بله
بیا که چیرې او بیا که چیرې د سیس په دغه ویروسي مشکل باندې خلک اخته شي، نو ډاکټر صاحب کوم شته دا چې بیا په کوم ځای کې تداوي کوي.
bale
ډیر الله
د دوی د مخنیوي د لپاره باید څه وسی. ډاکټر صاحب زموږ
مهرباني، لکه څنګه چې موږ وویل یوازینی لار چې موږ تاسو لپاره ممکنه ده هغه دا چې د څاروي په انتخاب کې ډیر پام وکړو چې روغ څاروي د شي لپاره انتخاب کړو. دا یو موضوع ده که احيانا څو په دې ناروغي باندې اخته کیږي، نو تر ټولو ژر باید یو روغتون ته ورسول شي چې هلته داخله او د انتاني برخې امکانات موجود دي، تداوی ورد موجود دي. نو هلته دا تداوی کیږي د متخصص ډاکټرانو تر نظر لاندې. لپاره مرغه چې ډیره وینه په دې ناروغي کې ځای کیږي، نو ډیره زیاته وینه باید ورته ورسول شي چې هغه د شفاخانه پروسیجر دی چې دوی په سره کم په کوڅو نه وخت ورته رسیږي، نو دا به وي تصمیم نیسي. اکثرا د دې ناروغي تداوی چې ده هغه موږ ورته سپورتي وایو، یعنی حمایت
د
وجود مایات په اندازه کې وساتل شي، او دغه مایات که څه وینه ده یا نور مایات دي نو هغه نظر د ناروغ غلطه ده چې څومره وخامت لري د ناروغي بیا تصمیم نیول کیږي په غوښتنې په روغتون کې.
بله، کچیر یو څوک ډاکټر صاحب په دغه ناروغي باندې اخته سي، تاسو مخکوم نشو نشانه وو ویلې خو بیا هم ک دغه ناروغي چې تاسو یو خاصه تبه ده وو یو څه ډول چاته اعراض او علائم چې دی په یو انسان کې. بله،
کچیر یو شخص په دې میکروب ویروس
اخته سوی
مواجه سي،
بله،
تقریبا دوه هفته وروسته نو په دې کې اراز را پیدا کیږي. هغه یو دوره لري د انتانی امراض وجود کې چورته موږ مخبره هغه وایو چې هغه تکامل د دې چې د پوره احساسي اول تر شته کې تر دې حدا پوري چې اراز ولای مرخ کړی شي. نو دوه هفته وروسته په دې کې څه پیدا کیږي او درد د عضلاتو سردرد لري د ناروغه احساس استراف زړبدوالی دا مسایل کې او وینه ځای کې د پوستکي د لاري په دې شکل باندې.
بله، شاشه شاشه بس بخي ډیره مننه ستاسو څخه. یو بل اوریدونکو به واخو چې دوی څوک د کم ځای څخه زنګ وهلی دي. اوریدونکو ډاکټر صاحب، زما یو بل پوښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت فرزند چې دا د کریمیا کانګو وینه بهیدونکې د یو طبي ده چې تاسو سیاده کړله، د دې طبي د لمنځه وړلو په برخه کې مخکې له مخکې دوی پروګرامونه لري او خلک په دې پوهوي چې ځینې حیوانان دي یا ځینې حیوانات چې تاسو ورسره په تماس کې سي دغه څخه دغه داسې ویروسي ناروغي ځینې پیښېږي لکه تاسو چې مخکې ویله، په چا کې فرزند د عضلاتو دردونه تبه و سردردي و او دلبدی و او نور داسې هم ناروغي ځینې پیښېږي. نو د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کړي دي ستاسو په نظر؟
خو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، موږ په هیواد کې په ټولو برخو کې امکانات نسبت نورې نړۍ ته ډېر کم دي، خو بیا هم د موږ عامه روغتیا او د موږ ډاکټران تر خپل حده کوشش کوي چې په دې برخه کې پوهاوی ورکړي خلکو ته.
بله،
نو بیا هم هغې خبرې ته راګرځو چې وقایه تر ټولو ښه خبره ده. او له بعده مرغه چې ځینې وخت موږ د ګاونډي هیوادو څخه ناروغه څاروي څه ژوندي څه د دې وروسته چې مړه کېږي راوړل کېږي، دا پېښې موږ تاسو په میډیا کې بعضې وخت ګورو چې بعضې وخت موږ تاسو پولیس کولی شي هغه ونیسي او بعضې وخت شاید راتیرشي راشي، دا هم کېدای شي ککړ وي په دې میکروبونو باندې په دې او ورته نورو ناروغیو باندې. نو د دغه مسایلو کنټرول چې په دې کې د دولت نور ارګانونه هم باید په ګډه کار وکړي چې د دې شي مخنیوی وکړي، او یوازینۍ لاره دا ده چې د څاروي په انتخاب کې ډېر دقت وسي.
ډیراله درنو اوریدونکو ته باید وایي چې تاسو کولی سئ چې په 00120211 باندې زنګ ووهئ. نو اوریدونکو په لین کې دی، مخکې له دې چې موږ بیا هم ډاکټر صاحب ته ولاړ سو، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. بله، ښه، بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. بله، په لین کې یاست، اواز مو اورو. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي
کړئ.
مهرباني وکړئ، پریشان سي.
پښتنه دا د کوم ناروغ حیوان غوښه چې یو انسان وخوري که چېرې حیوان په دې مرض باندې ناروغي باندې مبتلا و، نو آیا دا غوښه چې وخوري بیا دغه انسان ته دغه ناروغي انتقال مومي که نه انتقال کېږي؟ او که چېرې دغه ناروغي راز ولایم یو څه راته ووایي، نو ځکه چې مرادیو دا اوس تعقیب کړل نو هغه خبرې چې کېږي ډېره بخښي.
بله، ولینا دغه پروګرام ستاسو لپاره دی او پر دغه موضوع باندې موږ خاصه دغه کړی دی چې اختر رات نږدې دی او د قرباني تاسو کوي، نو باید په دې باندې موږ تاسو خبر اوسېږو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د ورور پریشان د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی و، که څه هم تاسو په دې باره کې معلومات مخکې ورکړله، خو بیا هم کله یو څه معلومات ورکړئ و دې ورور ته. بله، و وای که چیرې یو حیوان په دې مرض باندې اخته یې موږ څنګه باید وکړو؟ بله، مرض علایم
نو د ناروغ خو هغه خو به د ناروغ ته باندې انتانی مرض مقابل کې ناروغ به هم دغه شي کسالات یا داسې حالت لري چې ډېر داسې بیدار حیوان باندې وي. زه په دې برخه کې ډېر معلومات نشم ورکولی، خو په دې پوهېږم چې دی باید هم ضعیف او ناروغ وي خو په انسانانو کې هغه اراز و چې ما تاسو ته وویل چې درد عضلاتو سردرد او دلبدي او استفراغاتو د خبرې وي چې وینه ورسره ځای کیږي اما په خپل حیوان کې موږ تاسې دغله کولی شو چې هغه چې سالم او بیدار حیوان وي نو دغه له مخې ویلی شو که چیرې حیوان بیدار نه وي که چیرې حیوان داسې ښکاره شي چې رنځور دی نو د دې څخه باید ډډه وکړو
بله رشته هم در مشت چه پده پوسوی و چه وای پا اختر چه تاس اختره کوی باید حیوان سم وگوری چه دی چه تکلیف و نلری فرزن بیداره و کم زای خراب نیه نو دا پا خپلا مجو تاس پده پاییجو چه دا حیوان جور دی نا جور دی نو بیا هم لکه ساس تاس چه وای لیدره منان محترم دکتر سای بیا و بل اوریدون که با هم واخو چه اوریدون که تا با وقت ورکو چه دادی پشتونو تا جواب ورکو میربانی وکی تاس پلین که است بله پلین
الو
بله مهربانی وکی
زبا سرتی
و علیکم سلام
زبا خادم
بله مهربانی وکی بس د دوی پښتنه د اشنا رادیو د
ز ش کونال نه زنګ وره ده
ش ش مهربانی وکی
او کونال نو روخ کوي دغه کنه څنګه
بله روخ تروت ش نو شدا دی اواز بند سو نو
راګی په سات نو زه هم په پښتنه په نه سوم
bale مهرباني وکي مهرباني وکي تاسو
السلام علیکم
و علیکم سلام
شته سردار خور اوري
bale اورم مهرباني وکي پښتنه
محمد ولی بدری لچمن خبر کوم
محمد ولی صاحب مهرباني وکي
ډاکټر صاحب صدا پښتنه کوم چې دلته خو ټول تاسو ته معلومه دي چې د وطن خلک دي علمي او طبي پوهه کمه ده او د نس کول چې ځانونه د یو ناروغ حیوان د غوښ څخه یا وساتي یا غ ناروغي دی پیژنې نه یا په کوم حیوان کې چې وایرس دی هغه علامات دي ته معلومه دي نو د دې پوهاوی کم دی د دغه پوهاوی د کموالی په خاطر باندې دوی څنګه وکولای شي چې د یو حیوان ناروغي معلومه کی مثلا دا خو سید یو حیوان ضعیف دی او کمزوري دی بیدار نه دی مګر دا چې دی لکه نن سبا چې دغه چرګان نن سبا عام تور لکه وزي انسان در کوم د چرګان دا چې نن سبا د چرګان غوښ خوړل کیږي استعمالیږي مګر دا چرګان اکثره یا ناروغي کوم وایرس دی کوم ناروغي پورته کیږي دوی ته په ظاهر باندې نه ملمیږي اوس مثلا په دی حیوانانو کې هم دغه سراجي چې هغه په ظاهر خو هیڅ رقم دغه نه جوړی نه ملمیږي مګر لکه اوس د مثال په توګه زه بل مثال در کوم چې د بعضې پسو غوښه وخوړل شي هغه بیا په بدن کې دردونه پیدا کی باد او بریښ پیدا کی مطلب دوه درې ورځې د انسان بدن درد کی نو د دغه سی حیواناتو بسکاره علامه د غوښو څنګه مثلا څنګه به موږ کولای شو چې دغه علامه ته معلوم کړو چې د حیوان نه جوړ دي
ډیشه شپ پښتنه مو وکړه محترم ډاکټر صاحب دا ورور محمد ولی د چمنه څخه واقعا شپ پښتنه وکړه او بیا هم خبره دا ده چې نه یوازې په اختر چې موږ د غوښو څخه استفاده کوو اکثره پس د ځینې خلک دي چې داسې تکلیفونه لري لکه د کولیسترول او د کری ناروغی نور امراض لري چې لکه مخکې چې مو ویل نو څنګه دوی د غوښو څخه پرهیز وکي او چی شي وکي او لکه دغه ورور چې ویل چې اکثره چرګان دي فرزن په ظاهر داسې معلومیږي چې هغه سم دي مګر زموږ خلک چې هغه وخوري په بدن کې ځینې ناروغي ځای پیدا کیږي بله نو مهرباني وکي
زه د دې پوښتنې په جواب کې دوه خبرې په دوه درې برخو کې لاندې غواړم وکم
مهرباني
د دې خبره بالکل سمه ده چې هم په هوای ډیر کم دی په دې برخه کې او دولت هم په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی نو موږ تاسو خپل باید هڅه وکړو چې تر ډیره حد ځان وساتو له دې ناروغۍ نو یو خو زما په نظر د ډیر غوښه خوراک لکه په اول سر کې چې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو د کولیسترول د لوړوالي لپاره د فشار او د زړه د ناروغۍ لپاره د شکر د ناروغانو لپاره دا ډیر زیات تاواني شی دی نو په دې خاطر باندې باید کوشش وکړو چې په عمومي صورت ولو که هغه څاروي ډیر روغ هم وي هیڅ مشکل هم نه لري نو د ډیر غوښه خوراک دغو ناروغۍ سبب کیږي د دې خاطر باید اول ګام دا دی چې ډیر افراط په دې برخه کې مخنیوی وکړو یو نور د خپل په ورځو کې لکه څنګه چې موږ تاسو ویل د زهیر او ناتوانه سروي د اخیستو څخه ډار وکړو او بل د چرګانو یا د هغه وخت چې د کانسروي په شکل یا لالسوي یا وخت راځي د ګوندې هوا دور راځي نو زما هغه خپل توصيه ده او خپل کورنۍ کې او خپل دوستانو ته هم دغه وایم او دغه مې غوښتنه ده چې د دوغ اخیستو څخه موږ تاسو مخنیوي وکړو موږ تاسو خپل په وطن کې چې کوم څاروي لرو چرګان لرو یا نور پسونه دي یا په اصطلاح غټ مال دی نو کولای شو چې په یوه ورته معلوم دي چې څنګه نه لري نو کوم وخت غواړو چې ورته واخلو نو د دوغ برخه څخه باید وي دغه دوه درې لارې زما فکر تر راځي نور خدای دې هغه تاسو په خبره ده باید دې برخه کې دولت پاملرنه وکړي د دې ناروغه څارویو د غوښې تر راتک څخه
بله ډاکټر صاحب څخه ډیر مننه واقعا تاسو اوس زموږ ته په لاند وخت کې موږ پر دغه سیو موضوع باندې خبرې کوو او تاسو دونه معلومات مشترک راوړیدونکو ته مور راکړل خدای دې ژوندۍ لري چې ډاکټر صاحب ځینې وخت یو قصاب یې فرزن د لاس پینځل سکاله قصابی هم کړی مګر په دې نه پوهیږي چې دغه غوښه صحیح ده او که غلطه ده یا زموږ لپاره دا فرزن تاوان لري دا غوښه خو په هر صورت یو وار به بیا هم اوریدونکو ته ورسو چې اوریدونکو په لین کې د دوی خپل پښتنې وکړي مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو په لین کې نسته نو ډاکټر صاحب د اکثره چې هغه خلک چې دوی د غوښو د خوړلو څخه دوی باید پرهیز وکړي او بعضی کسبان بس زما اواز و او اوریدونکو اواز سره ګټس ولا لطفا رادیو د ځان څخه لیرې کی پښتنه مو وکړي مهرباني وکړي وروره
زه سزا محمد با ډاکټر صاحب ته تا خورکی ته سلامونه ونی چی دیوالی
سلامات اوسې سردار محمد صاحب په خیر راغلاست
کور آباد خدای دې خوشاله لر کورنۍ سره خوري
سلامات
ډاکټر صاحب من دا پښه ډاکټر صاحب دغه تبیح کاله مخکې یا دیس کاله مخکې به د موږ په شونه و کواګانې به کوي به وک په شونه به وک وزګوري به اغه به دا شالتل منګه ورکولې دا د شکی به منګه ورکولې د دې به ورکولې ور به شه به ورکولې اغه ته نو هغه به اجاغه وکه به لري نه بوینه کوو مزه به کوله فندم ته ناخسته مریضی به نو پکې ا مانن ډاکټر سه منګه چې ګورو دا چې منګه سوادي دا پسونه دی کوزی دی کوواګانې دی کووی دی دا ټول په دې ډیرانو باندې پلاستیکونه ورکوي پلاستیکونه خو ډاکټر سه ایا دغه پلاستیکونه چې خو یا دا انسان ته تاوان رسوي کې نه رسوي و سلام ته احترام ډاکټر صاحب
ډیراله مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
بالکل
سردار محمد
خبره وکړه چې دا موږ ټول په دې چې دوریږو چې د موږ په وطن کې د وچکالۍ د سبب سروي د لپاره د څار ځایونه ډیر کم دي او موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې خپل وطن کې ګورو بل خصوص په خاریاتو کې په ولایتونو کې چې حالته وچکالي ډیر ځپلې نو څاروي په ډیرانو ګرځي هغه څه خوري چې د دوی د ناروغي باندې اخته کېدو زمينه مساعده او کوم ځای چې د موږ تاسو خلک د ښه اقتصادي وضعیت کې اکثریت نه دي نو د موږ د قانون یا کسان چې په کلي کې ژوند کوي کله چې یو څاروي هغه یو ناروغي واخلي ځي په دې تر دې مخکې چې هغه ته صبر وکیا وترنار ته بوجي چې دا د وګوري چې د تداوی ورده یا نه دی یا کېدای شي دا ډیره خرابه ناروغي ولري چې زه په خبره کې معلومات نه سم ورکولای نو دوی اغواړي چې دا ترچړې پوری ورسي اما دا ترچړې پوری رسول خو صحیح ده چې هغه حلال سو اما دا چې په کې څونه ناروغي څونه خلکو تخبريږي دا ډیره سخت خبره ده نو په دې خاطر زما په نظر باندې سره د دې چې موږ تاسو ډیر اقتصاد خراب دی او خلک ډیر نتوانه دي شاید ټول عمر سرمایه دغه څوک سونه یی چې دای په کور کې لري خو بیا هم باید د خپل اولاد او د ځان وختیاته تر دغه پس زیات ارزښت ورکو کله کوم وخت وګوري چې کوم څاروي دغه ډیرانو د سبب یا په بل هر سبب په ناروغي اخته سو نتوانه سو نو باید د غواشي د خوړو څخه ډډه وکړو تر دې مخکې چې وایي چې دا چړې ته ورسو او دا تاوان نسی
بله بله
زه فکر کوم چې دا به یو لاري
دا ډېر شل واقعا دغه خبره درې شهم چې څاروي په تاسو پوسی چې دای مریض دی یا فرزن نو د غوښه څخه پرهیز باید وسی ډاکټر صاحب څنګه ډاکټر صاحب اوریدونکو ستا یو اوریدونکو به واخو یو 15 دقیقې لرو بس بیا ونه مهرباني وکړئ تاسو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم
اواز مراد پښتنه وکړئ وروره
مجاهد وزیری در خوگانو در نمرغر که تماس کنیم.
بخیر رغلس میره بانی وکی مجاهد سید.
محترم در کسیم نما پختنه داده چی کسو در مارزه پرا بیتا با میدیر خبری کوئی داغا دیر مسلمانان اونا قلبانی که ازاخو که دیر شدین مریضی شدی که والا حیواناتو که مریضی دا و سنگ دا و سنگ ندا نو امکان نری که دیر سرپ نظر شده قربانه ندا دیر سبب نکی.
بله ډیر ښه خبره ده، مګر موږ مخکې د ډیرو غوښو د خوړلو لپاره چې اکثره امراض دي لکه د کولیسترول، چاغي، ځینې شکرې د شکرې ناروغي، ځینې نورې ناروغي دي چې باید ډیرې غوښې ونه خوړل سي. په لوی اختر کې پسونه علالیږي، قربانۍ کیږي، نو هغه خلک چې مریضان دي او تکلیف لري نو باید هغه د غوښو څخه لږ څه پرهیز وکړي. او په ځمن کې بعضې
مریضان
بعضې او بعضې حیوانات دي چې هغه ځینې ناروغۍ لري.
غوښه هدف یوازې نه ده چې موږ یوازې د اختر کې غوښې وازګې مازګې وخورو پیپړې مېپړې، دا خو زمونږ هدف نه دی. زمونږ هدف قرباني ده او خاص د الله رضا.
قرباني باید وسي، قرباني باید وسي.
اختر کې وګورئ چې موږ یوازې ګیډه ډکه کړو نو دا خو به قرباني هدف نه دی.
یا قربان اورور تاسې اصلا د خبرونه د سره څخه نه د اوریدلې، نو قرباني باید وسی او باید و حیوانانو ته هم وکتل سي. هغه پسونه و غوايي و هغه مریض حیوانات چې دي هغه ځینې مریضي لري نو باید هغه غوښه بیا ونه خوړل سي. په دغه خاطر موږ خبرې کوو. ساس څخه مننه د اوریدونکي موضوع د واړه وله، مګر دا خو قرباني کیږي. ډاکټر صاحب تاسې مفصله تشریح په دې باره کې درکړله، بیا هم یو اوریدونکي به واخو لنډه پوښتنه به ځینې واخو، نور به د ډاکټر صاحب سره بیا خبرې وکړو. مهرباني وکړئ تاسې. وعلیکم السلام. د دې اواز سم نه راتلی. ډاکټر صاحب زموږ دغه اوریدونکي چې ځینې دا پوښتنه وکړله چې یعنې دا به نو موږ دغه شو، مهرباني وکړئ تاسو دا ته لنډ جواب ورکړئ بیا به نو تاسو
یو لنډ خبر زده لرم. خو اسلامي برخه کې دومره معلومات نه لرم، ځان ته اجازه نه ورکوم چې په خبر کې څه وایم، خو دومره چې موږ تاسو د مسلمانانو په دغه پیګو آیس باندې پیګو چې ناروغ څاروي چې ناروغي هغه به د قرباني لپاره هم هغه نه قرباني کیږي. نو دا خود موږ تاسو په دین کې هم لارښوونه شوی ده. نو که دغه ټکی اصلا په پام کې ونیسو تر ډیره برخه به موږ سره مرسته وسیږي.
بخي ډیره، یعنی اکثره وخت د ډیرو غوښو د خوړلو څخه انسان نه جوړ سي او په دې نه پیږي چې وایي زه څنګه مریض سوی یم. خو هغه بعض وخت دوی د چرګ غوښه یي، که د پسه غوښه یي، که هر یو یې. مګر ډاکټر صاحب، هغه خلک چې په وروستي توصیه وه زموږ به اورېدونکو ته څه ده چې هغه خلک چې تکلیفونه لري دوی باید څه ډول ځانونه وساتي د ځینو چې په کولیسترول وو او په شکرې ناروغۍ وو او په ځینو نورو امراضو اخته نه سي؟
بله شفیع خوري اوس هغه برخې ته راغلی چې زما مسلک پورې ده، نو تاسو ته پیغام ورکوم او دا برخه ما ته ډېره پیزه پورې ده.
بله صحیح،
بالکل. کله چې لکه په اول کې چې مو ویل چې کولیسترول سره زیاتېږي، د وزن ډېروالی زیاتېږي، د شکر ناروغانو ناروغۍ نه کنټرولېږي، د لوړ فشار سره زیاتېدل دي، چې دا ټول ډېر خراب عواقب لري. نو د دې ټولو د مخنیوي لپاره د ډېرې انرژي اخیستل، څه چې غوښه وي یا نور هر څه وي، خو بیا په ټولو مزرعه غوښه ده، دا باید په ډېر کم مقدار کې وساتل شي چې په وجود باندې زیات نه شي. نو د غله توانونو باید موږ تاسې خپل ځانونه وساتو. نو د ډېر خوراک زه مخالف یم بالکل.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزی کورمودان. د محترم اوریدونکو څخه هم ډېره مننه. او مخکې له مخکې د لوی اختر مبارکي و ټولو ته وایم. هیله ده چې اختر په سوله، آرامي او خوشحالي پر تاسو باندې تیر شي. کورمودان، تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم.